د افغانستان د سولې علي شورا د ګلبدین حکمتیار د ډلې هغه غوښتنه پر ځای اقدام بولي چې وسلول طالبان یې د سولې پروسې ته هڅولي.
عادي طالبانو ته چې په ولایاتو کې جنګېږي، د هغو طالبانو دپاره دا یو ډېر ښه پیغام دی او حداقل هغو ته یو رهنمو در ښیي.
السلام علیکم. تر 15 بجو په دې خبری ساعت کې دغه مسله څېړو، د کارپوهانو خبرې او ستاسو نظرونه هم خبرو. خبری ساعت په خبرونو پیلو، د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې اوریدل سي. اجمالا چې د نړۍ خبرونه راټول کړي په سټوډیو کې دی ان صاحب سلری.
د سیمه او نړۍ په خبرونو کې خو یو مهم خبر دا دی چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحل شریف نن په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر سره کتلی او هغه ته یې د هغه برید په اړه جدي اندېښنه وړاندې کړې ده چې بې پیلوټ امریکایي الوتکو په پاکستان کې ترسره کړ او د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصوري وشو. بل خبر چې دا هم د سیمه او نړۍ په سطحه یو له مشهورو خبرونو نه دی، دا دی چې هغه اوکراینی پیلوټه نادیا ساوشین کو چې په روسیه کې زندانی و، ظاهرا د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشی شوې ده او اوس کیف ته پر لاره.
بله، دا خبرونه په څو شیبو کې اوریدونکي اوریدل سي. خو تر هر څه مخکې له قسیم سلیمان نه د افغانستان خبرونه اورو.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرټکو ته پام وکړی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په افغانستان کې له ټولو وسلوالو ډلو غواړي چې د سولې پروسې سره یو ځای سي. مولوی هیبت الله اخندزاده د طالبانو نوی مشر وټاکل سو او ملګرو ملتونو په کابل کې د نن ورځې حمله وغندله. دا هم پوره خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا د ګلبدین حکمتیار هغه غوښتنه پر ځای او نیک اقدام بولي چې طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کولو ته رابلل دي. د دې شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته ویل چې د ښاغلي حکمتیار دا پیغام د دوی لپاره هیله بخښونکی دی. دا کوم ژغ چې ښاغلي حکمتیار پر طالبانو کړی دا زموږ لپاره خوشایند او امید بخښونکی دی. موږ خوشحاله یو چې په خپل حکمتیار هم سولې ته حاضر سو او له طالبانو هم غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. ګلبدین حکمتیار رسنۍ ته په تازه لیږلي پیغام کې ویلي چې طالبانو ته د ده مشوره داده چې د هیواد حساسو شرایطو په کتو د بحران د حل او د افغانستان د راتلونکي او سولې پر مسایلو له ده سره ګډ دریځ غوره کړي. په دې اړه په دې خبرونه کې راپور اوریدلی سي. د امریکا د بهرنۍ چار وزارت ویاند مارک ټونر وایي د طالبانو وژل سوی مشر ملا اختر محمد منصور سولې ته لیواله نه و، برعکس جګړو او تاوتریخوالي ته دوام ورکوه. ښاغلي ټونر په واشنګټن کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې د طالبانو د نوي رهبرۍ په اړه کوم نظر نه څرګندوي، خو د حقانی په شمول د یادې ډلې له ټولو مهمو کړیو غواړي چې د سولې پروسې سره یو ځای سي. موږ حقانی شبکه د طالبانو تر ټولو مهمې عملیاتي شبکې په توګه پیژنو. موږ د طالبانو د نوي رهبرۍ په اړه کوم نظر نه ورکوو، خو یوازې د حقانی شبکې په شمول پر طالبانو غږ کوو چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. ښاغلي ټونر ویل چې امریکا په وار وار سولې سره د طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کړی دی. وسلوالو طالبانو د خپل پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید او د خپل نوي مشر یې وټاکه. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی نن د یو خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې مولوي هبت الله اخندزاده د دوی نوی مشر ټاکل سوی دی. خبر پانه همدارنګ وایي چې ملا سراج الدین حقانی او د ملا محمد عمر سوی مولوي محمد یعقوب د مرستیالانو په حیث ټاکل سوی دي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په کابل کې نننۍ حمله چې هدف یې د عدلي او قضایي ارګانونو کارکوونکي و په کلکه وغندله. د دې ادارې لخوا په خبره سوې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هیسم په حواله لیکل سوي چې د عدلي او قضایي کارکوونکو هدف ګرځول یو بزدلانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. د حمله چې د کابل ښار لویدیځ څنډه کې د 15مې امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې نن سهار وسوه، پکښې د میدان وردګو ولایت د محکمې 11 مامورین وشل سول او 4 نور ټپیان سوه. په کابل کې د نن ورځې انتحاري حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اند اوروي.
د پاکستان د پوز لوی درسیز په اسلام آباد کې د امریکا د سفیر ډیوډ هیل سره کتلی دی او هغه ته د پاکستان په خاوره کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د هغه برید په اړه جدي اندېښنه وړاندې کړې چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پکې وشل شو. د پوز یوه خبر پاڼه وایي جنرال راحل شریف دا د پاکستان له ملي حاکمیت څخه سرغړاوی یاد کړی. نوموړي همدارنګه دا برید د امریکا او پاکستان د اړیکو او د سولې د هڅو په زیان بللی. ملخه پاکستانی چارواکی وای وسلوالو کسانو پر هغه موټر ډزې کړي چې په خبرته نږدې نیمه سرحدي سرتیر انتقالول په دې برید کې درې سرتیری وشل شوي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو لوړ پوړي چارواکي رسنیو ته ویلي چې دا برید د چهار شنبې په ورځ سهار مهال د موټر سایکل سپرو لخوا شوی او تر برید وروسته برید کوونکي تښتیدلي. رپورټونه وایي چې د اوکراینی پیلوټې نادیا ساوشینکو چې په روسیه کې زندانی و ظاهرا د روسیې او اوکراین ترمنځ د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشې شوې او کیف ته روانه شوې ده. روسي تلویزیوني شبکې آر ټي د ځینو سرچینو له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي د کیف لخوا نیول شوي روسۍ بندیان هم خوشې شوي او مسکو ته روان شوي دي. دا اوکراین د ولسمشر دفتر ویلي پیټرو پوروشنکو به په دې اړه ډېر سر یو بیان خپور کړي. روسیې اوکراینی پیلوټا ساوشینکو په مارچ میاشت کې په 22 کاله بند محکومه کړې وه. نوموړي د اوکراین په ختیځ کې د دوو روسي خبریالانو د وژنې په تور محکومه شوې وه. د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د ګوندونو په خپل منځي ابتدایي انتخاباتو کې ډیموکراټ هیلري کلینټن او جمهوري پال ډونالد ټرمپ د دواړو په واشنگټن ایالت کې انتخابات ګټلي دي او په دې سره دا دواړه نور هم دې ته نږدې شول چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د خپلو ګوندونو وروستي کاندیدان اوسي. ډونالد ټرمپ په دې ایالت کې په بریا سره اوس د خپل ګوند 1230 هغه ګوندي استازو په ترلاسه کولو کې 14 کم دی چې نوموړی باید په جولای کې د دې ګوند د هغه کاندید د دې ګوند د کاندید ټاکلو له کنوانسیون مخکې را خپل کړي. باور دی چې نوموړی به د فاتې ګوندي استازو ملاتړ هم د جون تر 8 نیټې ترلاسه کړي. کلینټن هم په واشنگټن کې د دې بریا په ترلاسه کولو یو څه وړاندې تللی خو لا هم د ډیموکراټانو د کاندیدۍ د ترلاسه کولو لپاره 80 نورو ګوندي استازو خپلولو ته اړتیا لري. امریکایي سناتورانو پوښتلي چې آیا له ایران سره د هندوستان هغه موافقه چې غواړي د چابهار بندر پراخه کړي د نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی دی او که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دا پوښتنه ارزوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نشاد سی بیسوال د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل موږ له هندوستاني لوري سره د ایران په اړه د بندیزونو د دوام موضوع روښانه کړي. دوه ورځې وړاندې هندوستان ژمنه وکړه چې د ایران د چابهار د بندر د پراختیا لپاره به 500 میلیونه ډالر ولګوي څو له دې لارې ایران افغانستان او منځنۍ اسیا ته سوداګریزه لاره ومومي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د جنوري په میاشت کې له تهران سره د یوې اټومي موافقې له مخې پر ایران لګیدلي بندیزونه راکم کړل خو د سوداګرۍ په وړاندې یو شمېر بندیزونه لا هم پاتې دي. قزاقستان کې د رسنیو د حقونو یوې ډلې ویلي قزاق چارواکو د دې هیواد د ژورنالیستانو د ټولنې او ملي پریس کلب پر مشر لګیدلي تورونه یو څه نرم کړي. په الماتې کې د رسنیو د حقونو دې ډلې د چهارشنبې په ورځ ویل د سید قاضي ماتایف باندې لګیدلي د مالي فساد او له مالیې د تیښتې تورونه له اعتماد څخه د ناسمې ګټې اخیستو تورونو ته راکم شوي دي. د دې ادارې مشر عادل سوز وایي څارنوالانو دا پریکړه د دوشنبې په ورځ کړې ده. دا خبرونه اوس هم نجیبه زمان د هوا د حالاتو له اټکل سره.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان د اکثرو لویو ښارونو اسمان صاف وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 23.4، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 23.1، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 23.1، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 22.2، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 15.4، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 15.22 اټکل شوی ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 16.1، په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 14.9 ده، او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 24.2، آسمان یې صاف اټکل شوی دی.
د سولې عالی شورا د ګلبدین حکمتیار د ډلې هغه غوښتنه پر ځای اقدام بولي چې وسلوال طالبان یې د سولې پروسې ته هڅولي.
حاجي طالبانو ته په ولایات کې جنګیږي، د هغو طالبانو دپاره دا یو ډېر ښه پیغام دی او حاجي اکل هغو ته یو رهنمو درښيي.
آیا وروستیو بدلونونو ته په پام سره د طالبانو نوی مشرتابه به د سولې پروسې ته غاړه کشیږدي؟
د سولې خواته ډېر قدمونه نور دي چې باید پورته شي، چې هغه باید له امریکا او له انګلستان او له اروپا نه شروع شي او په منطقې کې په ایران او پاکستان او حتی روسیه باید پکې سهیمه وکړي.
د هلمند یو پوځي مسؤل وایي چې په دغه ولایت کې د جګړې شدت اوس کم شوی.
مخالفین صرف دفاعی حالت خپل کړی دی، یعنی هغه حالت چې دوی پخوا درلودی، تروزی حالت یې درلودی، حالت اوس دوی د لاس ورکړی دی، دوی په یو دفاعي حالت کې دي.
د ولسی جرګې ځینې استازي د اروزګان امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي، خو دفاع وزارت ډاډمن ښکاري.
سقوط یو ولایت هم نه کوي، مګر مشکلات شته دی، جنګ شته دی، د دښمن تحرکات شته دی.
آیا د ایران په چابهار بندر کې پانګونه له نړیوالو بندیزونو سرغړونه ده؟ دا مسله په یو راپور کې څېړل سوې، په همدې خپرونه کې اورېدلې چې په خیبر پښتونخوا کې وسله والو درې ملیشا پوځیان وژلي، تر 15 بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د سولې عالي شورا د ګلبدین حکمتیار هغه غوښتنه پر ځای او نیک اقدام بولي چې طالبان یې د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته رابللی دي. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي حکمتیار دغه پیغام د دوی لپاره هیله بخښونکی دی، خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د طالبانو مشران به هیڅکله د ګلبدین حکمتیار دغې غوښتنې ته مثبت ځواب ونه وایي. قسیم سولمل او نور تفصیل.
د طالبانو د مشر اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته د حزب اسلامي د یوې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار طالبان ته له ده سره د یو ځای کېدو او له مخالفته د لاس اخیستو مشوره ورکوي. د سولې عالي شورا دا یو بېساره اقدام بولي. د دغه شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له حکمتیار سره سوله په خپله د دولت د نورو وسلوالو ډلو لپاره یو مثال کېدای سي.
دی
وایي لومړی خو دا کوم ژغ چې ښاغلي حکمتیار پر طالبانو کړی دا زموږ لپاره خوشایند او امید بخښونکی دی. موږ خوشحاله یو چې په خپله حکمتیار هم سولې ته حاضر سو او له طالبانو هم غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. دا په خپله د ښاغلي حکمتیار لخوا یو بېساره اقدام دی. ګلبدین حکمتیار له طالبانو غوښتي چې د ده له ډلې سره یو ځای له جګړو او مخالفته لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. ښاغلي حکمتیار رسنۍ ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې طالبانو ته د ده مشوره دا ده چې د هیواد حساسو شرایطو ته په کتو د بحران د حل او د افغانستان د راتلونکي او سولې پر مسایلو له ده سره ګډ دریځ غوره کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي مذاکره کوونکي پلاوي تېره اونۍ له حکومت سره پر یوې لومړنۍ طرحې موافقه وکړه او دا طرحه د نورو ملاحظاتو لپاره ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار ته ولېږل سوه. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم دغه راز ویل چې که طالبان د سولې د خبرو په برخه کې کومه طرحه لري نو په خبره یې د سولې عالي شورا چمتو ده چې پر هغې طرحې هم کار وکړي. طالبانو تر اوسه د حزب اسلامي د دغې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې وې. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وایي طالب مشران به هیڅکله د ګلبدین دا غوښتنه ونه مني، خو په خبره یې د نوموړي دا پیغام شایي پر عادي طالبانو تاثیر وکړي.
په دې کې هېڅ شک نشته چې د طالبانو مشرتابه به دا نظر ردوي او په دې لار به دې قطم قدم نه ږدي، لیکن و عادي طلباو ته، عادي طالبانو ته چې په ولایاتو کې جنګیږي، د هغو طالبانو دپاره دا یو ډېر ښه پیغام دی او حداقل هغو ته یو رهنمو در ښیي.
په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي د ګلبدین حکمتیار دا پیغام عملي جنبه نه لري، ځکه حزب اسلامي او طالبان د افغانستان د وضعیت په اړه بېلابېل لیدلوري لري. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله کې د ملا اختر محمد منصور وژنه به ځینې طالبان دې ته وهڅوي چې نور له افغان حکومت سره سوله وکړي.
په همدې تړاو امریکایي چارواکو ویلي چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د سولې د پروسې په وړاندې خنډ و. ملا منصور د شنبې په ورځ له یو بل تن سره په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. په افغانستان کې د بهرنیو قواو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن پرون په کندهار کې وویل ملا اختر محمد منصور د سولې د پروسې په وړاندې خنډ و. په عین حال کې د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې حزب اسلامي رسنیو ته په لیږلي پیغام کې له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې چې د دوی غوندې له جګړو او مخالف څخه لاس واخلي. شیبه مخکې مې د ولسي جرګې له استازي هیلې ارشاد نه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې آیا د ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د سولې پروسې ته زمینه برابره کړه؟
د افغانستان جنگ چې دا یو ډېر مغلقه جنگ ده، داسې نه ده چې یو شخص باندې آباد شي یو مران شي. د طالبانو یو مشر کول کېږي د نه بدون شکل اوس مونږ دوی چاره نوی رهبر خپل ټاکلی ده، پر ایبت الله اخندزاده په نوم د دوی د رهبریت په جای پاتې کېږي. خو دا هم ډېره مهمه ده چې هر شخص په ځان ته یو مشخص شناخت لري، لکه ملا عمر چې له منځه لاړ د دوی ډله په څو ګروپو وویشل شوه او اوس هم دا شیان ستاسو د په تعزیز کېدو کې ډېر مهم نقش لري. خو دا باید موږ داسې ونه منو چې دا یو مثبت قدم دی د سولې خواته. د سولې خواته ډېر قدمونه نور دي چې باید پورته شي، چې هغه باید له امریکا او له انګلستان او له اروپا نه شروع شي او په منطقې کې با ایران او پاکستان او حتی روسیه باید پکې صحیح موسی.
بل تاسو دغه د طالبانو د مشرتابه یادونه وکړه چې د ملا اختر محمد منصور تر مشرتابه لاندې دغه ډله پر څو برخو سره وویشل سوه. اوس د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې ډلې له طالبانو څخه هیله کړې ده چې د دوی په څیر د سولې لاره غوره کړي. څه فکر کوئ چې دا به څومره تاثیر وکړي د طالبانو پر دغه ډله باندې چې پر څو برخو سره وویشل سوې ده؟
اول هر قدم چې د سولې په ثبات پورته کېږي هغه یو مثبت قدم ده او موږ باید هرکلی وکړو. داسې ګلبدین حکمتیار حاضر شوی ده چې سولې ته غاړه کېږي او داسې د دوی له طالبانو نه خواهش کړې ده، دا هم ډېر مثبت قدم ده. مګر فکر نه کوم چې د دې اکثریت د طالبان د دوی غږ ومني، خو یو تعداد هغه خلک دي د اسلامي پورې ارتباط درلود او دوی طالبان سره ګډ شوي وو، او یو تعداد نور خلک ناراضي دي له حکومت نه یا مشکل لري دوی د طالبان سره ګډ شوي. دغه باندې به مثبت تاثیر وکړي، دوی به بهتره وګرځي. که چېرته په سیمه کې د ګاونډي هېوادونه مثبت قدم پورته نه کړي او یو جدي تصمیم ونه نیسي د اروپا او د امریکا د فشار لاندې را نیسي، نو دوی به سم لاسته راوړنې ته هغه نیسي چې موږ به داسې فکر ونه کړو چې د افغانستان جنګ به مخ په خلاصي دوی، تر څو چې امریکا او ټول د ناټو هېوادونه پاکستان او ایران باندې فشار را نه وړي، مخصوصا پاکستان باندې چې دوی خپل ستراتیژي ته تغیر ورنه کړي، داسې لنډمهاله سوله فعلاً زه پکې خاصه رایې نه وینم.
د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد په ګډون یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي دي چې د ملا اختر محمد منصور وژل کېدو وښوده چې د امریکا په پالیسۍ کې یو بدلون راغلی. څه فکر کوئ چې پر پاکستان به نړیوال فشارونه زیات نه سي د طالبانو په مسله کې؟
اول خو دا تاسو هم چې خلیلزاد صاحب یو خبره وکړه، داسې تاسو یې په دې عبارت ونه ویلې چې ما ته خپله سوال برانګېده، هغه داسې ویلي وو چې د امریکا نور د صبر کاسه لا بری شوې ده او نور حوصله یې پای ته رسېدلې ده. نو دا په دې معنا په دغه خبر کې سړی تعبید کړي زه ورسره قطعا موافقه نه یم. او اول خو خلیلزاد صاحب خپله مورد سوال راځي چې ده ولې دا خبر کړې ده، ځکه چې امریکا ولې تر اوسه پورې طالبان ته صبر کاوه او حتی که داسې ومنو چې ستراتیژي ته امریکا خپله تغییر ورکړې ده، نو امریکا تر اوسه پورې ولې خپله ستراتیژي تغییر نه ورکړه؟ دې کې څه خبر وه چې امریکا تر اوسه پورې ارامه وه او اوس یې نوی تصمیم نیولی؟ ځکه خلیلزاد صاحب څه ویلې چې د ملا منصور مړینه موږ اولین اقدام وو او دا اقدام به موږ ادامه ولري، نو تر اوسه پورې ولې دا اقدام نه کوه؟ دغې خبرې سره زه موافقه نه یم او دا یو سوال برانګیزه خبر ده. دا بدون له شکه یو واضح او واقعي خبره ده چې کله چې یو ډېر قوي رهبر له منځه ځي په هغه کې هغه نور ګروپونه چې دي هغه یا په ډلو ټپلو ویشل کېږي او یا سره متلاشي کېږي. چې همدغه شی موږ د سترګو په سر ولید، د ملا عمر مړینې سره، د ملا منصور مړینې سره، او اوس یې صحیح ده چې یو شخص راتلی ده. زه فکر نه کوم چې دغه شخص نوم یې عیبت الله ده، هغه عیبت ولري لکه چې ملا عمر درلوده او یا په دوهم قدم کې ملا منصور درلوده. نو دا خود به خود د دوی د ډلې ټپل ضعیفوي. چې موږ د سولې لاره هغه لاره ده چې امریکا همغسې چې د خپلو ټولګټو لپاره په ایران باندې بعضې تعبیرات واده کړل او هغوی قانع کړه چې هغه د عصري سلا پیسه کې ته و بالاخره یو موافقې ته ورسېدل. دغه عین کار باید د پاکستان باندې هم وکړي د افغانستان لپاره، ځکه چې افغانستان او امریکا چې دي دوی خو مشترک منافع لري او د امریکا ډېرې پیسې دلته افغانستان ته مصرف کوي، له پیسو نه مهم سره د دوی د ځوانانو ځوان د لاسه تړی ده. دوی د پیسو لاخره یو هدف ته ځان نږدې کړي، که واقعا غواړي ځان هدف ته نږدې کړي نو دا باید دا خبر چې ونیسي. او مغسې چې په 2000 او 2001 کال کې د طالبانو په پیسه کې یو جدي تصمیم ونیوه او ټول افغانستان یې له طالبانو نه پاک کړ، دغه یو جدي تصمیم باید ونیول شي. باید په اول قدم پاکستان باندې فشار راوړي، بعضې تجربات وضه کړي او پاکستان ډېر ته اړ کړي چې نور طالبانو ته خپل هېواد کې ځای ورنه کړي.
د ولسی جرګې استازي هیلي ارشاد و چې ویلې د وسلوالو طالبانو پر ضد د اقدام لپاره په کار ده نړیوال پر پاکستان فشار راولي چې د دې ډلې په وړاندې جدي اقدام وکړي. د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې حزب اسلامي رسنیو ته په لیږلې پیغام کې له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د دوی غونډې له جګړو او له مخالفت څخه لاس واخلي. په دې لړ کې په افغانستان کې د بهرنیو قواوو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د سې شمې پر ورځ په کندهار کې ویل چې د ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د سولې پروسې ته زمینه برابره کړه. ملا منصور د شمې پر ورځ له یو بل تن سره د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. وسلوالو طالبانو نن اعلان وکړ چې مولوي هیبت الله نوی مشر مولا سراج الدین حقانی او د مولا عمر زوی مولوی یعقوب د مرستیالانو په توګه ټاکل سوی دی. ستاسو اوریدونکو نظر څه دی چې آیا په رهبرۍ کې دغه نوی بدلون به وسلول طالبان اړ کړي چې د سولې مذاکرو ته غاړه کېږدي؟ کولی سئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ، خپل نظر را سره شریک کړئ. په افغانستان کې مو دغه شیبه دوې شمېرې فعالې دي. یوه شمېره مو د 0 2 2 5 5 پنځه، بل شمېره مو د 0 9 2 3 5 3 4. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د نوې رهبرۍ له اعلان سره سم له دې ډلې وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. د سولې عالي شورا دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغې مطرح کړه چې طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور مړینه تایید کړه. سیفی الله ستانکزی جزئیات لري.
که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د نوي مشر مولوي هیبت الله د کارونو په اړه څرګندونې مخکې له وخته بولي، خو یو ځل بیا د سولې له پروسې سره د طالبانو په یوځای کېدو ټینګار کوي. د یادې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې شورا بیا هم د افغان حکومت مخکینی پیغام چې طالبان د سولې له پروسې سره د یوځای کېدو لپاره بولي تکراروي. له ټولو طالبانو زموږ غوښتنه دا ده چې جګړه د حل لاره نه ده. له دوی غواړو سوله چې د اسلام غوښتنه او د قرآن خبره ته ومني او له یادې پروسې سره یوځای شي. د بین الافغاني مذاکرو له لارې او یا کومه لاره چې دوی ته ښه ښکاري د افغانانو په وړاندې له وسلوال مخالفت لاس وباسي. د سولې عالي شورا وروسته له هغه دغه غوښتنه مطرح کړه چې وسلوالو طالبانو د چهارشنبې په ورځ سهارمهال د یو بیان په خپرولو سره د خپل مخکیني مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړل او د هغه پر ځای د مولوي هیبت الله د ټاکل کېدو اعلان وکړ. په بیان کې راغلي چې مولوي هیبت الله د ډیرو بحثونو او مشورو وروسته د ملا اختر محمد منصور پر ځای ټاکل شوی او سراج الدین حقانی او د ملا عمر زوی ملا یعقوب دوه مرستیالان ټاکل شوی دي. امریکایي چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د شنبې په ورځ ماښام مهال د پاکستان د بلوچستان احمدوال سیمې ته نږدې په یوه هوایي حمله کې وژل شو. افغان حکومت تر اوسه په رسمي توګه د طالبانو د نوي رهبر په اړه څه نه دي ویلي، خو په جمهوري ریاست کې یوې معتبرې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په رهبري کې بدلون د افغان حکومت لپاره مهم نه دی. د یادې سرچینې په خبره افغان حکومت د هغو طالبانو پر ضد پوځي اقدام ته دوام ورکوي چې سوله نه مني. خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر ویلي چې د طالبانو وژل شوی مشر ملا اختر محمد منصور سولې ته لیواله نه و، برعکس یې جګړو او تاوتریخوالي ته دوام ورکړ. ښاغلی ټونر په واشنګټن کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې د طالبانو د نوي رهبرۍ په اړه کوم نظر نه څرګندوي، خو د حقانی شبکې په شمول د یادې ډلې له ټولو مهمو کړیو غواړي چې د سولې پروسې سره یوځای شي.
We do consider the Haqqani network to be an integral part of
Tanrway Haqqani shabakat Taliban aw tartulo muhimi amaliyati shabaki ptoge pejano mung de Taliban aw de nawi rahbari par kum nazar na warku kho yawazi de Haqqani shabaki par shumul par Taliban aw da gha kaw che de sulil la process ra de yawzay shi. خغلی ټونر ویل چې امریکا په وار وار د سولې سره د طالبانو په یوځای کېدو ټینګار کړی دی. اخوا یو افغان سیاسي کارپوه په خوانی ډیپلومات احمد سیدی وایي چې د طالبانو د نوي مشر موقف به تشریفاتي وي او د طالبانو د مشر په توګه به د مولوي هیبت الله موجودیت د سولې په اړه د طالبانو دریز ژر بدل نشي کړی.
مولوي هیبت الله د اختر محمد منصور معاون او د دیګر سید المندی د اختر محمد منصور نږدې ملګری دی. زه داسې باور کوم چې فخا هم جنگ سراج الدین حقانی او قیوم ذاکر په لاس کې
خغلی سیدی دا هم ویل چې په اوږدمهال کې د طالبانو د نوي مشر له کارونو څخه ګټه اخیستل دا چې څنګه له جګړې لاس په سر کولو ته اړ ایستل شي د پاکستان په صداقت او په دې برخه کې د افغان حکومت په پالیسۍ پورې مربوط کیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د نوې رهبرۍ له اعلان سره سم له دې ډلې غوښتنه وکړه چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. وسلوالو طالبانو نن اعلان وکړ چې مولوي هیبت الله نوی مشر ملا سراج الدین حقانی او د ملا عمر زوی مولوي یعقوب یې د مرستیالانو په توګه ټاکل سوي. ستاسو اوریدونکو نظر څه دی چې آیا په رهبرۍ کې دغه نوی بدلون به وسلوال طالبان اړ کړي چې د سولې مذاکرو ته غاړه کېږدي؟ ځینې اوریدونکي په لاین کې دی، دوی ته ورځو چې په دې اړه څه نظر لري. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د ستاسو غږ خپرېږي. مهرباني وکړه ستاسو آواز مجاورو.
توخین در اول ولایت شجول و لفاری ستاس را پتا ماسکین تاس او کل اولیدون کتا کل مینی در سلام نمک.
و علیکم السلام مهرباني.
دنیل رهبری تحت اموز دوم رویل ایسو جتا افغانستان که پا جنگ بندی سول نرازی هر چوک سین چوک وزنی آغا نورلم پس خوشی نکیجی په بدلون سره ناراضي طالبان ډېر مصران لري، قدامه چې بل راځي قدامه چې بل راځي، خو په جنگ باندې سوله ناراضي دا زمور نظر ده دا با نور هم جنگونه چی پیچلی
که مانه نستاس نظر نور اوریدون که هم پلاین که دوی تا ورزو زین نور اوریدون که هم دیر وقتی انتظار کرده دوی تا ورزو بله میره بانو که ازادی راژیو ده
مستغنی اللہ انتیان مزابل سادی
میره بانو که مستغنی صاحب
ما فکر بانی سول دا کولی هواد والا ارمان دا او اللہ تعالی تسال کوئی چی خدای تعالی دیتا گران هواد افغانستان که داس اسلامی سول او ثبات راولی که پرستی هم دا اسمان پر سطح بانی آزاد آباد سنوال سنوال او سوکال افغانستان هولی که
بله
ولی دیوا ارزو مداغه دا چی دا سولی دا سولی پروسی رحبری باید داگه چا پلاس تیوی چی آغا پوری محب دا جرگی رئیسان و اوننم باید دا جرگی رئیسان دغه خلګ په لاس کې چې هغه پر پرمن د جګړې او نن د جګړې رئیسانو زموږ په قربانې دا د افغانستان د خلګ د ارادې تمثيل نه کولای
وسته ډېر مننه ستاسو نظر اوریدل سو بل اوریدونکو هم په لاین کې د ته ورزو چې په دې اړه څه نظر لري بله مهرباني وکړئ د اوریدونکو ټلیفوني تماس لکه چې قطع سو بل اوریدونکو د ته ورزو چې څه نظر لري بله مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده دا وریدون کی تماس لکه چې قطع سو بله مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو ژغ پریږي اوریدون کی لکه چې موږ ژغ نه اوریدو دونه نو مهرباني ستاسو ژغ اورو
اوروله خبره ده چې چې د احمد حسود افغانستان څخه تللی دا خو بالکل ته اجازه ته وایي چې په افغانستان کې
و جهاد ورسره قیامت شروع او جهاد وکړي بله مان نستاسو نظر ووریدل سو د زین نور اوریدونکو نظرونه هم اورو چې په دې اړه څه وایي بله مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
سلامونه
پاتې وعلیکم السلام تاسو راغ ډیر خراب راځي
تهلمن
خبرې کوم مهرباني اواز راځي ډیر خراب راځي لکه چې راډیو مو تر څنګ ده یا څه مشکل لري ساس ټلیفون
ته بولې طالبان
شمه ربان
فکر باندې چې دا طالبانو د رهبر د وجهه دو خلوص ته طالبان نو هم جګړه ته ځول ورکی ځکه هغه وایي چې هم چې خپل رهبر غاښ ته افغان ځوان څه وخت یې په وخت دې په هم دې تعالی حمله
باندې مننه ستاسو څخه دوی ولي خپل غاښ له پاکستان څخه نه اخی دوی رهبر په پاکستان کې وجل کیږي دوی غاښ په افغانستان کې اخلي
خبره دغه تاسو په پاکستان څخه دی چې ما په سره کې تاسو راځي ورکړی نو راځي راځي ورکړي دا دی فتیا خلک د جنگي فایده تاسو سره پاکستان
بله مهرباني تاسو نظر څخه ډیره مننه ځین نور اوریدونکو هم خپل نظرونه د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړي دا به سره وورو
تاسو ژغ د ازادي پرڅپو
د کندهار ولایت د لوولیا د سیمه څخه خبر کوم دا پیغام لري چې موږ په سیمه کې وبنه صحیح لمی د حکومت څخه په داسې سیمه کې وخت غوته وبورسوي خلک ډیر په تکلیف دی او سلام
ما دا لسمشر اشرف غنی فدای له به چې تاسو پښ کاڅه پانسی کړل د شپږ کاڅه په بدل کې نن برت تکامل کې اوسو نفسه نکازیانو د کازیانو پر ځایونو ورزنه کې دینور ورزنه هم دا ترګر کوي نو د شپږ کاڅه फायदा څو د شپږ کاڅه په بدل کې باید تا 500 کاڅه شپږ کاڅه بیا کاڅه پانسی کړی وای دا که سان ترګر دی د ترګر دی ورزنه سلاس نه اخلي کم کسان چې په لونه کې تاسو سره کا څنګه دي څو دي ار څو دي دا باید ټول اخی پانسی سي چې تاسو باید د امریکا د وزارت نړیوالو تم وای چې ټول تروریزم او ترهګر دا چې فار ملکی فنړی فار کونج فرض دی کې چې دا ټول پاکستان کې پټنځای نه لري باید په پاکستان کې د ټلوټ امریکایي د ټلوټ تیارې ورځنه ته دوام ورکړي
زه خاندره مینوال د پکتیا ولایت زادیرب ولسوالۍ اوسیدونکی یم د پکتیا ولایت امنیتی ځواکونو ته او د مرکزی دولت ته پیغام وړاندې کوم سوال ورته کوم چې د پکتیا ولایت زادیرب ولسوالۍ خپلې سیمه ده خلک ټول دولت سره طرفدار دي او دولت ملاتړي دي نو د جوزا اول تاریخ نه پدې خو په ځاځیو کې د پنجاب په دستور 50 نفره شپېته نفره دېرش نفره داسې ګروپونه راوختي دي قومو ته اختار ورکړی دی چې محلي پولیس تاسې د وظیفو نه وباسوي نو دولت یو سرحدي کنډک پروت دی او اردو پرته دی امنیتي پولیس دي ملي امنیت دی بس تا کل اردو په پکتیا کې پرته دی نو چې دا رقم سرحدي ولسوالۍ ته توجه ونه شي نو د لوګارو حاضر ولسوالۍ غونډې ولسوالۍ به د نه جوړه وي تش په نوم ولسوالۍ به دوی سره وي نور به طالبانو سره وي. داسې کور نشته چې دولت کې کور کې ځوان ولري او دولت کې وظیفه ونه لري. خامخا یو دوه نفرې په حکومت کې دي. نو زه د راډیو له لارې زه په امنیتي ځواکونو غږ کوم چې ساری وخت عملیات وکوي او دغه ګروپونه استخباراتي ګیر کوي چاپېره شوې ده نه او د پنجاب په دستور چې راغلي په افغانستان کې جهاد فرض ګڼي مرداري کوي.
د اوریدونکو نظرونه و د دوی په ټلیفوني پیغامونو کې 3:30 بجې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل ان اوري.
دا امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وایي د طالبانو وژل شوی مشر ملا اختر محمد منصور سولې ته لیواله نه و، برعکسی جګړو او تاوتریخوالي ته دوام ورکوه. د پاکستان د پوځ لوی درسیس په اسلام آباد کې د امریکا د سفیر ډیوډ هیل سره کتلی او هغه ته یې د پاکستان په خاوره کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو دغه برید پاړی چې دی اندېښنه وړاندې کړی شي. د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پکې وژل شو. د افغانستان د سولې عالی شورا د ګلبدین حکمتیار هغه وختنه پر ځای او نیک اقدام بولی چې طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته رابللی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په کابل کې نننۍ حمله چې هدف یې د عدلي او قضایي ادارو کارکوونکي وو په کلکه غندلې ده. رپورټونه وایي چې اوکراینی پیلوټ نادیا ساوشینکو چې روسیې کې زنداني و ظاهراً د اوکراین او روسیې ترمنځ زبندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشې شوې ده. او امریکایي سناتورانو پوښتلی چې آیا له ایران سره د هندوستان هغه موافقه چې غواړي چابهار بندر پراخه کړي پر ایران د نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی دی او کنه.
اوس هم نجیبه زمان سپورټي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
نن د ترکمنستان په عشق آباد ښار کې د سمبا کورش آسیایي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویاند عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د چین 15 لوبغاړو په دغو سیالیو کې ګډون کړی دی. ښاغلی پیمان وایي د سمبا کورش آسیایي سیالۍ نن د ترکمنستان په عشق آباد ښار کې جوړې شوې او د افغانستان 15 کسیز ټیم په دغو سیالیو کې ګډون کړی دی. دغه سیالۍ د ټولو آسیایي هیوادونو د لوبغاړو په ګډون هر دوه کال وروسته جوړیږي. د پاکستان له حبیب بانک ټیم سره د افغانستان د کرکټ د پراختیایي ټیم 4 ورځنۍ دوهمه سیالي روانه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دوو سیالیو په لومړۍ ورځ د افغانستان ټیم د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره 360 منډې جوړې کړې. ښاغلی هوتک زیاته کړې چې د افغانستان د کرکټ پراختیایي ټیم او د پاکستان د ایچ بی ایل ټیم به نورې 4 1-ورځنۍ سیالۍ هم ترسره کړي. دغه سیالۍ به 10 ورځې دوام وکړي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ټاکل سوی نن مازدیګر د کابل د فوټبال لیګ 15مه سیالي وسی. د کابل د فوټبال د فدراسیون رئیس حیات الله لوګروال ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالي کې به له کابل څخه د فوټبال 10 ټیمونه ګډون وکړي. ښاغلی لوګروال زیاته کړې چې د دغو سیالیو سره یو ځای د فوټبال د الف لیګ سیالي هم نن 15مه ورځ ده. نوموړی وایي چې د کابل د فوټبال لیګ سیالي به 8 میاشتې او د فوټبال الف لیګ سیالي به 3 میاشتې دوام وکړي.
تصید ازادي رادیو خبری ساعت اوري تر 15 بجو پوري وړاندې په خبرونه کې د غراپورونه او مطالب درته لرو. د هلمند لپاره د دفاع وزارت او پرتفي مسول وایي چې په دې ولایت کې د جګړې شدت اوس کم شوی.
مخالفین صرف دفاعي حالت خپل کړی دی، یعنی هغه حالت چې دوی په خوا درلودي ارضي حالت یې درلودي
د ولسی جرګې ځینې استازي د اوروزګان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو دفاع وزارت وایي
سقوط یو ولایت هم نه کوي مګر مشکلات شته دی، جنګ شته دی، د دښمن تحرکات شته دی.
آیا د ایران په چابهار بندر کې پانګونه له نړیوالو بندیزونو سرغړونه ده؟ دا په یوه راپور کې څېړل شوې ده. دغه راز اوري چې په خیبر پښتونخوا کې وسله والو 3 ملیشیا پوځیان وژلي دي. وسلوالو طالبانو د امریکایي بي پيلوټ الوتکو په برید کې د خپل مشر ملا اختر محمد منصور لوجل کېدو وروسته نن ملا هیبت الله خونزاده خپل نوی مشر اعلان کړ. خو د ملا محمد رسول په مشرۍ طالبان دغه ټاکنه نه مني. د طالبانو نوی مشر مولوي هیبت الله څوک دی او په طالبانو کې څومره نفوذ لري؟ ځوابونه د سلطان محمد سرور په راپور کې.
طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو څلور ورځې وروسته د هغه مړینا تایید کړه او په ځای بل مشر اعلان کړ. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي، د چهارشنبې په سهار یې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر تایید او مولوي هبت الله یې د دغې ډلې نوی مشر اعلان کړ. ملا هبت الله اخونزاده د ملا اختر محمد منصور مرستیال و. هغه د طالبانو د واکمنۍ په دوران کې د کندهار د پوځي محاکمو مشر هم پاتې سوی دی. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې تر 2001 کال وروسته کله چې د طالبانو واکمنۍ نسکوره شوه، ملا هبت الله اکثر وخت په تدریس کې تیر کړی. وحید مجله چې د طالبانو د واکمنۍ په دوران کې یې بهرنیو چارو وزارت کې کار کاوه او ملا هبت الله له نږدې پیژني، آزادي راډیو ته وویل:
تا جایی که من میفهمم هیبت الله در زمان طالبا مشهور نبود، آدمی نبوده که
جمعه سمره چی سپوهیگم. هیبت الله در طالبانو په دوران که دومره مشهور نو، طالبانو در لومړنۍ مشرانو څخه نه ګڼل کېده، کېدای شي هغه د طالبانو د دوهم نسل څخه وګڼو. لکه څنګه چې ویل شوی دی، هغه شیخ الحدیث و او په مدرسو کې تدریس کړی. خو دې ته په پاملرنه چې د ملا اختر محمد منصور لومړی مرستیال و، نو د هغه د اعتماد وړ سړی و او هغه یې ملاتړ کړ.
اول اختر محمد منصور بود، از حمایت کامل منصور برخوردار بود و مورد اعتمادش بود.
ملا هبت الله په داسې حال کې د طالبانو نوی مشر اعلانیږي چې د طالبانو تحریک اختلافاتو سره لاس ګرېوان دی او په دوه برخو ویشل شوی دی. دغه اختلافات تیر کال هغه مهال څرګند شول چې د ملا محمد رسول په مشرۍ یو شمیر طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر په ځای د ملا اختر محمد منصور ټاکنه ونه منله. د ملا محمد رسول په مشرۍ طالبانو آزادی راډیو ته وویل چې د ملا هبت الله اخونزاده ټاکنه هم نه مني. د دغې ډلې ویاند ملا عبدالمنان نیازی داسې وویل:
افغانستان اسلامي ملت ټولو مجاهدینو اعلان وکړ چې تر هغو چې د شورای اعلی الحق په شکل باندې علما د افغانستان قومي مشران جهادي کمانډانان د 300 یا 300 کسانو په اندازه نه وي راټول شوي، موږ دغه ټاکنه انتخاب په هیڅ صورت نشو منلای. دا د بل په اشارو باندې دا ټاکنه سوې ده. خو دا پغلا ټاکنې دا ټوله د بل په اشاره او د بل د ګټې دپاره دي. دا د افغانستان دپاره هیڅ مشکل نشي حل کولی.
د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو له څرګندېدو وروسته د افغانستان حکومت سره د دوی مخامخ خبرې چې تیر کال اسلام آباد ته نږدې په مری کې پیل شوې وې، په ټپه ودرېدې او د سیالو ډلو ترمنځ په فراه او هلمند ولایتونو کې د نښتو رپورټونه هم ورکړل شول. وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي نورزی ملا هبت الله ځکه د ملا منصور مرستیال ټاکل سوی و چې ملا محمد رسول سره یې اختلافات چې هغه هم نورزی دی حل شي. د طالبانو د واکمنۍ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې مشر مولوي قلم الدین وایي:
ما زیات احتمال از میبینم چې
ډیر احتمال شته چې ملا محمد رسول سره اختلافات حل شي. هبت الله عالم دی او ډیر شاګردان لري او منځلاری سړی هم دی، نو ډیر احتمال شته چې د هغه په ټاکل کېدو سره د طالبانو خپل منځي اختلافات حل شي.
امکان یې زیات کې اختلافات حل کړي.
د طالبانو د چهارشنبې د ورځې اعلامیې هبت الله اخونزاده د طالبانو مشر او سراج الدین حقانی او د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب یې مرستیالان معرفي کړل، سره له دې چې اعلامیه وایي چې دغه ټاکنې تر غور او مشورې وروسته شوي. خو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې د امریکایي الوتکو د بریدونو د ګواښ له کبله طالب مشرانو دا ځل ونه شو کړای چې د خپل نوي مشر د ټاکنې لپاره سره راټول سي.
په همدې موضوع کې تم کیږو که څه هم د امریکا ولسمشر ویلي چې په بلوچستان کې د ملا اختر محمد منصور د وژلو لپاره حمله د دوی په جنګي ستراتیژۍ کې بدل نه دی، خو د سیاسي چارو څارونکي وایي چې دا اول وار دی چې امریکا داسې اقدام کړی او شایي دا مسله دوام وکړي. یو شمېر څارونکو دا پوښتنه هم مطرح کړې چې د ملا اختر محمد منصور په څیر په پاکستان کې د طالبانو پر مشرانو د امریکا حملې به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. جزئیات له فرشتې جلال زین اوري.
په بلوچستان کې د طالبانو پر مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې حمله د پاکستان په اړه د امریکا د حکومت په ستراتیژۍ کې مهم بدلون څرګندوي. تر دې مخکې د امریکا پوځ یوازې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو حمله کړې ده. د امریکایي خبرونه د لانګ وار جرنال په حواله په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د امریکا بي پيلوټه الوتکو 391 حمله کړي، خو دا اول وار دی چې په بلوچستان کې د طالبانو یو مشر په نقشه کوي. د امریکا د خارجه وزارت ویان مارک تونر پرون په واشنگتن کې خبريالان ته پرته له دې چې د امریکا د ستراتیژي پر بدلون تبصره وکړي وویل چې د پاکستان حکومت ته یې دا پیام رسولی چې باید د تروریستي سازمانونو پر ضد فعال اقدام وکړي.
We have conveyed to the Pakistani government and authorities before that they need to
They why mujmakh ki ham da Pakistan hukumat aw charwak ta da paigham rasawlay chi bayad da das terroristi sazmanun pur zat faal iqdam ukri chi da hugui la khawri karakh yaw panay akhistida muj khwa ham wili chi Pakistan das hiwad da chi mutasifana da terrorism par aghaz khpal la shuklihi pa Pakistan ki ziyad terroristi briduna aw dalayizi terroristi hamle shawidi muj ba la پاکستانی چارواکو سره ګډ کار ته ادامه ورکړو. موږ به همدارز له هغوی سره استخباراتي معلومات شریکو څو ورته څرګند شي چې زموږ په باور تروریستان هلته خوندي دي. د فرانسې خبری اژانس د امریکا د یو شمېر سیاسي څارونکو په حواله وایي دا نوې خبره ده چې د امریکا حکومت له قبایلو پرته د پاکستان په خاوره کې د طالبانو پر مشرانو حمله کوي. خو د څارونکو په باور دا شاید افغان امنیتي ځواکونو پر ضد د وسلوالو طالبانو له لوري د غچ اخیستنې لپاره وسلوالي حملې زیاتې کړي. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو څارونکی سکاټ وارډن وایي چې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو سره شایي د وسلوالو حملو یوه نوې لړۍ پیل شي. سکاټ وارډن فرانس پرسته ویلي تر حمله مخکې طالبانو داسې ګمان کړی و چې زیات ځای نیولی او بر موقف یې خپل کړی، خو اوس به یو وار بیا پر خپل موقف غور کوي او شاید دا کار څو میاشتې وخت ونیسي. د امریکا حکومت څرګندوي چې ملا اختر محمد منصور د شنبې په ورځ د افغانستان خاورې ته نږدې په بلوچستان کې وژل شوی دی. د دې خبر تر خپرېدو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دا زموږ په ستراتیژۍ کې بدلون نه څرګندوي او موږ په ورځنیو عملیاتو کې چې افغان امنیتي ځواکونه یې باید وکړي بیا ګډون نه کوو. خو په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد پرون له امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د پاکستان په خاوره کې د طالبانو پر رهبرانو حملې شایي دوام وکړي.
د پاکستان ته یو قوي سیګنال یا اشاره ده چې پس له دې نه امریکا هغه کار چې تر اوسه کړی نه و مخالفینو باندې حمله په بلوچستان کې اوس دا کار نه یوازې وشو بلکې پایده کې هم کېدای شي.
د ملا اختر محمد منصور وژل کېدو دا پوښتنه هم پیدا کړي چې د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د مشرانو د پنښه کول لپاره د امریکا حمله به د افغانستان د سولې له بهیر سره څومره مرسته وکړي. فرانس پرستا یو شمېر امریکایي څارونکو په حواله وایي چې په بلوچستان کې د طالبانو پر مشر حمله دا څرګندوي چې ولسمشر باراک اوباما لږته لږه په لنډ وخت کې له دې چې د وسلوالو طالبانو مشران به د سولې خبرو ته حاضر شي لاس پرې مینځلی دی. ملا اختر محمد منصور که څه هم یو وار له کابل سره د سولې خبرو ته علاقمندي څرګنده کړې وه، خو کله چې د طالبانو مشر وټاکل سو دا امکان یې رد کړ. د امریکا د خارجه وزارت ویندوی مارک تونر د ملا اختر محمد منصور تر مړینې وروسته خبریالانو ته وویل د طالبانو لپاره یوازې یو امکان پاتې دی او هغه د روان بحران لپاره د سوله ییز حل موندل دي. د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو پخوانی څارونکی ماروین ونلم چې اوس مهال په امریکا کې د منځني ختیځ د مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د پاکستان د برخې مشر دی وایي چې د ملا اختر محمد منصور مړینه څرګندوي چې امریکا دا توقع نه لري چې طالبان به خبرو ته حاضر شي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک د ملا منصور تر مړینې وروسته وویل چې دا شاید طالبان د سولې مذاکرو ته وهڅوي. د پنټاګون ویاندوی خبریالانو ته وویل منصور له افغان حکومت سره د سولې او مذاکرو لپاره یو خنډ و. هغه د طالبانو نور مشران هم له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې لګډونه منع کول. خو د پاکستان د چارو څارونکي ماروین وینبم فرانس پرسته ویلي د افغانستان د سولې خبرې هسې هم بې نتیجې وي او د ملا منصور وژل کېدو پر دې مسله د تایید مهر ولګاوه. دا وینبم په وینا امریکا که څه هم ظاهرا وایي چې دا به د سولې لپاره یوه نوې دروازه پرانیزي، خو په حقیقت کې که امریکا دا فکر کولای چې په لنډ وخت کې د سولې خبرو ته د طالبانو حاضرول امکان لري نو دا کار یې شای نه وای کړی.
د پاکستان لوی درستیز جنرال راحیل شریف په بلوچستان کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو پر برید سخت عکس العمل ښوولی او دا یې د دواړو هیوادونو اړیکو او د سیمې د ثبات په لړ کې د سولې روان بهیر ته تاواني بللی دی. شغلی راحیل شریف دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په راویل پنډۍ کې د پوځ په عمومي قمندانۍ کې په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر ډیوډ هیل سره د کتنې پر مهال کړي. راحیل شریف تر هغې څو ورځې وروسته د امریکا له سفیر سره کتلي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو د شامې پوراز په بلوچستان کې پر یو موټر برید وکړ او د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور یې له یو بل تن سره یو ځای پکښې وواژه. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر وایي چې جنرال راحیل شریف د امریکا سفیر ته پر دغه برید سخت غبرګون ښوولی او دا یې د دواړو هیوادونو اړیکو او د سیمې د ثبات لپاره روانو هڅو ته تاواني کار بللی دی. دغه دفتر په یو اعلامیه کې ویلي په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د پوځ په عمومي قمندانۍ کې د پوځ له مشر یا لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره وکتل او په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو تر برید وروسته یې په پیدا سوي وضعیت ورسره خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي چې جنرال راحیل شریف د مځکني بشپړتیا د سرغړونې په لړ کې دا ډول بریدونه د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکو دغه راز د سیمه ییز ثبات لپاره د سولې روانو هڅو ته هم زیانمنونکي بللی دي. د بې پیلوټ الوتکو د برید په اړه د پاکستاني پوځ تر عکس العمل مخکې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت او صدراعظم هم دغه بریدونه پر خپلې مځکني بشپړتیا تیری بللی وو. په عین حال کې د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د برید په غبرګون کې دغه وزارت ته ورغوښتی وو او د دغه برید په اړه یې ورته احتجاج کړی وو. دغه وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي دا ډول بریدونه به شایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو زمینې برابرولو لپاره د څلور اړخیزې کمیټې هڅو ته هم زیان ورسوي. د پاکستان لوی درستیز او د امریکا سفیر په داسې وخت کې سره کتلي چې افغان طالبانو د چهارشنبې په ورځ د بې پیلوټ الوتکو په برید کې د خپل مشر ملا اختر محمد منصور د وژنې تایید کړی او ملا هبت الله اخونزاده یې د هغه ځایناستی اعلان کړی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د هلمند لپاره د دفاع وزارت اوپراتیفي مسؤول وایي چې په دغه ولایت کې د جګړې شدت اوس راکم شوی دی. عبدالجبار قهرمان له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا ومنله چې افغان ځواکونو د هلمند په وروستیو جګړو کې تلفات درلودل خو د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله یې زیاته وبلله. له ښاغلي قهرمان نه د ازادي راډیو خبریال محمد قاسم سولمل د مرکې په پیل کې په هلمند کې د روان امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
چې موږ ډېره کمه جګړه لرو، هغه هم په داسې مواردو کې جګړه لرو چې هلته په اصطلاح باندې هغه خبره ده، یا د مرچې د تصفیې دپاره، یا د سنګین پر لاره باندې چې موږ غواړو مثال چې دا د سنګین لاره د همیش دپاره په ارام ډول باندې په اصطلاح باندې د ترافیکو پر مخ باندې خلاصه واوسېږي، د دې دپاره بعضې واړه او زاړه عملیاتونه هم د دولت له طرفه څخه مخالفین صرف دفاعی حالت خپل کړی دی، یعنی هغه حالت چې دوی پخوا درلودی، تروزی حالت یې درلودی، حالت اوس دوی د لاس ورکړی دی، دوی په یو دفاعي حالت کې دي.
نو قهرمان صاحب، داسې مشخصا که راته ووایاست په کومو ولسوالیو کې لا هم دوی ستا موجود دي، او دغه د لشکرګاه ښار د څلورمه حوزه چې پر اوسه ښکال، یعنی د ژمي په جریان کې هم طالبان هلته موجود وه، لا هم هلته ځای پر ځای دي، یعنی خاص پرمختګ نه لري، دا ادعاوي یا دا خبرې تاسو څنګه جوابوي؟
دا خو درست دی. ما درته وویل چې په څلور میاشتې مخکې مخالفینو په هلمند کې خورا لوی پرمختګ وکړ، ولې په دغه اساس باندې دا تصمیم ونیول سو چې هلته باید یو پراکتیک ګروپ ایجاد کړي او د دې قوتونو ټوله په اصطلاح باندې دا قوت متمرکز شي. اول دا په کار وو چې هغه شدت د جګړې باید کم شي. شدت د جګړې کم شو، وروسته دا په کار وو چې باید تصفیوي عملیات شروع شي، بیرته د لاسه وتلې سیمې په لاس راوړل شي، چې په نتیجه کې اوس هغه وضعیت چې موږ په سنګین کې په هغه وخت کې درلودې اوس یې نه لرو. دا دی اوس پیلر پر مرچه باندې عین یو پروګرام تر کار لاندې دی په اصطلاح باندې.
خو قهرمان صاحب، داسې ویل کېږي چې تلفات هم خورا زیات و دلته ده، په دې وروستیو کې خاصتا د مرجع په جګړه کې افغان ځواکونو بیخي ډېر تلفات ورکړه، حال دا چې رسمي مراجعو څخه دا تلفات ډېر کم یادېدله. واقعا دلته د افغان ځواکونو تلفات څنګه دي او د مخالفینو تلفات هم که یاد کړي چې کوم حالت کې دي؟
مکچيري تاسو پر تلکی د مخالفینو تلفات کېدای شي دوه برابر تر دولتي قوا او زیات وسیږي، په دې خاطر باندې چې مخالفین د هوایی عملیات په نتیجه کې، د خاص عملیات په نتیجه کې، حتی په یو ورځ په یو نقطه کې شل نفره 25 نفره هم تلفات ورکړي دي، طبعا دولت به هم تلفات لري، ولی په هغه کچه باندې چې څنګه تعبیریږي یا څنګه تبلیغیږي، په هغه کچه باندې زموږ د قوتونو تلفات نشته.
بل یو بل مسله چې یادېږي، هغه دا دی چې د غزین منطقې لکه موساکلا دغسې د مارجې کې بعضې منطقې دی چې په لوی لاس سره د دې چې ډېر قربانۍ ورکړل سولې دا منطقې ونیول سولې ولې بیا هم بېله مقاومته وسلوال ته ورتسلیمېږي. دا البته هغه ارتباطات چې موږ د ځایي خلکو سره لرو دوی دا خبره کوي. دا موضوع تر کوم حده پرې تاسو تاییدولی سي؟
زه په خپله شخصا د دغسې نظر سره توافق په دې نه لرم چې هیڅ وخت نظام دا کار نه کړی دی او نه کوي چې هر څه قصدن یا په اصطلاح باندې او هغه خبره به اګهنه تسلیم کړي. دا فقط د کلي په سطحه باندې افواحات دي. وروستې بعضې حالاتو کې مثال دولت نه توانېږي چې هلته په اصطلاح باندې هغه کسن چې شاهد و باید دي چې باید امنیت تامین کړي. په جنګ کې دغه شاته تګ او پرمختګ دا یو عادي منوال دی په اصطلاح باندې. کیدای شي په بعضو حالاتو کې د نظامي ضرورت له مخې څخه په بعضو ځایو کې حکمرشني کوي ولې په بعضو ځایو کې بیا بېرته پرمختګ کوي.
د هلمند لپاره د دفاع وزارت اپراتیفي مسؤول عبدالجبار قهرمان و چې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې کولې. د ولسي جرګې ځینې غړي او اداري هیئت د یو شمېر نور ولایتونو په ګډون د اورزګان امنیتي وضعیت نازک بولي. د دې جرګې لومړی مرستیال چې نن یې د ولسي جرګې د غونډې مشري کوله له حکومت وغوښتل چې د اورزګان او نور ولایتونو امنیت ته جدي پام وکړي، خو دفاع وزارت وایي چې ترتیبات لري. تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د یو شمېر ولایتونو په ځانګړي توګه د اورزګان ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وښودل سو او د احتمالي سقوط خبرې کېدلې. د ولسی جرګې غړي له حکومت نه غواړي چې امنیتي تدابیر باید جدي او اجازه ورنه کړي چې اورزګان له سقوط سره مخ شي. د جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د جرګې مشري یې کوله پر کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او ملي امنیت غږ وکړ چې امنیتي مسایل باید جدي تعقیب کړي. په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت استازي عبید الله بارکزي د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له تیرو درې میاشتو راهیسې اورزګان محاصره دی. ښاغلی بارکزی وایي که مرکزي حکومت د دغه ولایت امنیت ته پام ونه کړي نو دغه ولایت به سقوط وکړي. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ستونزې مني، خو د ولایتونو د سقوط ګواښ ردوي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې دښمن فعالیت لري او امنیتي ستونزې هم پیدا کړي.
ټول وزارت دفاع په پام کې لري هر چېرته چې امنیت کمزوري وي یا تهدید وي هلته وظایف اجرا کوي. اورزګان کې هم زموږ عملیات روان دي او هلته د عملیات جریان لري. سقوط یو ولایت هم نه کوي، مګر مشکلات شته دی، جنګ شته دی، د دښمن تحرکات شته دی. موږ تحرکات دښمن تاییدوو، مګر دا هیڅ وخت کې موږ نشو منلی چې خدا نه خواسته کوم ولایت سقوط وکړي.
ښاغلی وزیر زیاتوي چې دا مهال د افغان کمانډو ځواکونو په ګډون د ګډو ځواکونو لخوا د هیواد په دیارلسو ولایتونو کې 13 پوځي عملیات روان دي چې ښی لاسته راوړنې هم لري. افغان ولسمشر او پوځي چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې طالبان او نور مخالفین په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې ځان ته جغرافیه پیدا کړي، خو ډاډ یې ورکړی چې افغان ځواکونه به اجازه ورنه کړي چې دغه هڅې بریالۍ شي.
ازادي راډیو لوونه تروو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي سناتورانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د چابهار بندر د پراختیا لپاره پانګه لګونه له نړیوالو بندیزونو څخه سرغړونه ده کنه وویل چې واشنگټن دغه پروژه له نږدې څاري. تفصیل له سلطان محمد سرور ناوري.
ځینو امریکایي سناتورانو اندېښنه څرګنده کړه چې د ایران په جنوب کې د چابهار د بندر په پراختیا پانګه لګونه کېدای شي په دغه هیواد باندې لګول شوي نړیوال بندیزونه مات کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیالې نیشا دی سی بیسوال دوی ته وویل چې واشنگټن د دوو بندیزونو د دوام په هکله نوي ډهلي سره خبرې کړي دي. هغې د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې موږ باید د چابهار د تړون د اعلان تفصیلات وڅېړو تر څو وکتل شي چې آیا نړیوال بندیزونه ماتوي که نه. د هند صدر اعظم نریندر مودی د دوشنبه په ورځ د چابهار د بندر د پراختیا لپاره د 500 میلیون ډالرو د لګونې ژمنه وکړه. د رویترز د خبري آژانس رپورټ زیاتوي امریکا او اروپایي اتحادیې له تهران سره د اتومي توافق په اساس په تیرې جنوري میاشت کې په ایران لګول شوي بندیزونه لرې کړل، خو یو شمیر بندیزونه چې د تروریزم او د بشري حقونو په ارتباط په دغه هیواد لګول شوي دي تر اوسه هم پاتې دي. میرمن بیسوال وویل چې هغه په دې باور ده چې د ایران او هند د اړیکو تمرکز د انرژي او سوداګري په مسایلو دی، او د امریکا حکومت دا مني چې هند انرژي او سوداګري لارو ته اړتیا لري. هغې وویل چې د نوې ډهلي په نظر ایران د افغانستان او منځنۍ آسیا لور ته د هند لپاره دروازه پرانیزي او هند دې ته اړتیا لري. د افغانستان او منځنۍ آسیا بازارونو ته د هند د وچې لاره د پاکستان تر کنټرول لاندې ده، او دغه دواړه ګاونډي هیوادونه له مودو راهیسې یو بل سره سیالي او خصومت لري. میرمن بیسوال زیاته کړه چې د ایران او هند ترمنځ د پوځي همکاري کومه نه ښیي چې امریکا ته د اندېښنې وړ وي لیدلې نه ده. ټاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم راتلونکې میاشت امریکا ته ولاړ شي او د کانګرس یوې ګډې غونډې ته وینا هم وکړي. د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې وتلي ډیموکرات غړي سناتور بن کاردن میرمن بیسوال وپوښته چې آیا تمه لري چې ښاغلی مودی به د دغه سفر په ترڅ کې امریکا سره د امنیتي همکاري رسمي تړونونه لاسلیک کړي. هغې په ځواب کې وویل چې امریکا او هند اوس هم په څو امنیتي برخو کې پیاوړې همکاري لري، او واشنګټن غواړي دغه همکاري نور هم پراخه او ژوره کړي. واشنگتن په داسې حال کې چې چین یو راتلونکی سیال ځواک ویني ډهلي سره خپلو اړیکو ته اهمیت ورکوي.
د چابهار بندر په اړه مو راپور له سلطان محمد سرور نه واورید. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو انټرنیټ خبرونې ټولې د ازادي راډیو پر انټرنیټي پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه، او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
ازادي رادیو خبری ساعت اوري. نامعلوم وسلولو د خبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د پاکستان د ملیشا ځواکونو پر یو موټر برید کړی، او د دغو ځواکونو د یوه جګپړي افسر په ګډون یې درې تنه سرتیري پکښې وژلي دي. امنیتي چارواکي وایي چې برید کوونکي د ملیشا ځواکونو پر موټر تر برید وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلي، خو په سیمه کې عملیات پیل سوي دي.
نامعلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د ایف سی ا ملیشه ځواکونو پر یو موټر برید کړی، او د دغه ځواکونو د یو جګپړي افسر په ګډون درې ملیشه سرتیري وژلي دي. دا پېښور د امنیتي چارواکو په وینا دا پېښه د چهارشنبې په ورځ سهار د پېښور رنګ روډ ته څېرمه په وطنګ چوک نوي ځای کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په خبره نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو د ملیشه ځواکونو پر موټر هغه وخت برید وکړ چې کله د دغه ځواکونو یو افسر امیر بادشاه له خپل کوره د ملیشه ځواکونو قمانداني ایف سي هډ کوارټر ته پر لاره و. په وژل شو کې د ایف سي ځواکونو یو جګپړی ډسټرک افیسر امیر بادشاه، دغه ډرایور او یو ساتونکی شامل دي. د امنیتي چارواکو په خبره که څه هم په پتن چوک کې د ملیشه ځواکونو پر موټر تر برید وروسته برید کړ د پیښې له ځایه تښتېدلي، خو زیاتوي چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي، سیمه یې محاصره کړې، او په شاوخوا سیمو کې تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. د پېښور د پولیسو مشر سی سی پی او مبارک زیب خان د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې پر ملیشه ځواکونو برید اوغانده او ټینګار یې وکړ چې دا ډول بریدونه باید د امنیتي ځواکونو مورال کمزوری نه کړي. نوموړی په دې اړه وایي دریو موټر سایکل پر وسلوالو د 9 mm وسلې په ذریعه پر ملیشه ځواکونو ډزې کړې، او بیا له همدې لارې تښتېدلي دي، خو موږ سیمه محاصره کړې او زموږ ټیمونه د هغوی په لټون کې دي. زموږ حوصلې لوړې دي. پولیس او نور امنیتي ادارې به د ترهګرو پر ضد جګړه جاري ساتي. تر دې مخکې د روانې میاشت په 13 نېټه هم د پېښور په متره نومې سیمه کې د پولیسو پر موټر دوه غبرګې بمي چاودنې شوې وې چې په نتیجه کې یو پولیس مړ او 14 پولیسو او شپږ ملکي کسانو په ګډون پکې 19 کسان ټپیان شوي وو. دا یادونه ورده چې تر دې دمخه په پېښور کې پولیسو نشه ځواکونه د برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزو کلینیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم دې کام کار نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
له آزادی رادیو.
تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. په دې خبری ساعت کې مو دغه مهم راپورونه او مطالب درته درلودل. د سولې عالی شورا د ګلبدین حکمتیار د ډلې هغه غوښتنه پر ځای اقدام بولي چې وسلول طالبان یې د سولې پروسې ته هڅولي. د هلمند لپاره د دفاع وزارت اپراتیفي مسؤول وایي چې په دغه ولایت کې د جګړې شدت اوس کم سوی دی. د ولسي جرګې ځینې استازي د اروزګان امنیتي وضعیت نازک بولي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا ډاډمن ښکاري. آیا د ایران په چابهار بندر کې پانګونه له نړیوالو بندیزونو سرغړونه ده؟ دا مسله مو په یو راپور کې څېړلې وه. او نور راپورونه د ازادي راډیو پر ویبسایټ ولولئ چې ادرس یې ازادی رادیو .com یا هم ازادی رادیو .org.